السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته خراغ لیز اسد الله لودینیم. تیر شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمنی خبری اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرل پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی دی چې د یک شنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونو زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جګپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز ته خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاونډ مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشئ. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلیږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دی چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګو چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمنوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د چلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ چلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړه. یو تری په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مې نه پیګم چې کله به در رسیدم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بیګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات ډیر خلو بو وکړه، هغه لو بغټله خو زه خپل بالران سٹایم دا خسریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخرنی لو بفاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
تر دې خوده شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپورته د کونړ یو شمیر زلزله زپلې کورنۍ وای چې د سرپناه په ګډون عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري دوی وای په پارل پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداري ورکړی چې د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي په کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي سندي ویلي خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پایته په رسیدو وي تفصیل له اکرام الله اکرام
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده که څومره طالبانو حکومت له زلزله زپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي خو یو شمیر زلزله زپلی وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله زپلی نور خان ازادي رادیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال نور د ماشمان په چغو او په یو سی بل شمراوي سلاو کتم د دې سم تر استلې او پاس ماغه صغراره د غرونه راولېږي پاس تشید د ګرځېدو شان نشته نب کو سېدو شان شته او موږ دلته چراغلی وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سې خیمهشته بنس بیابان معنی موږ پراته
د همدی ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غختل نومي په راپور کې واخیستل شي ویل سر لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت لوري مرسته نه ده شوی
سپورې چې د منګ سره د څلورانو کومک نه ده شوی کورونه ټول تخریب شوی دي خلک بنانه پراته دي از برای خود منگا مسلمانانی
منگا چلور کسان چی دی دا شهیدان چی ویدی او تقریبا چلور پینزه زخمین دی
دا کونر یو شمیر نور و سیدون کی وی لأصلی مرگونی زلزلی و رستلا هم پا سیما که دا زلزلی تکانو نشتا و دا سیمی و سیدون کی لویری هر شپا پا بیدیا تیروی دا چوکی یو و سیدون کی میرواحد ازادی راڈیو تا ویل
نوی پیسه دا خلق کلو کورونو و تلی دی چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایه لري هغه خار ته راکوچې دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دی ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی یو طرف ته سرپران نشته بل طرف ته بارانونه دي بل طرف ته سخت زلزلہ د اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي
دا په داسې حال کې چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې شدت د رښتر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ صدآباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل د کونړ زلزلې زپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو لامل شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت لامل له سخت ستونزو سره مخ دی په بیان کې راغلي کڅوم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو د غمرستي کافي نه دی او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کې دوه سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د غمرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی ملګرو ملتونو ویلي دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سخت ستونزو سره مخ دي د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1.5 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي دریزره نه سو یو شپته کسان ته پین شوی او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دی که څوم د طالبان حکومت پر رسمي ډول تر اوسه څنګه دی ویلي خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځای خبري اعلان ته ویلي چې په بیلابلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلی او اوس مهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو وخت دی چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو لامل لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږم ورځ ده. د کونړ په زلزله کې که څه هم دا تیرې دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خپرې شوې، خو وړمه ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزله کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزله کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونی زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړی دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زما معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپل کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هیڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغه له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کوم روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کیږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر زاکرانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه شراوړ، هغه ورله غپالنه کړې و، خدمت یې ورله کړې و. د دې د قوله ویل چې دی وی څوک نشته لري چې ما ملګرو سره به خبرې وکړې، هغه ویل چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې و ژوندۍ ده. دغه یو ماشوم په ساحه کې په لکانو د خاورو راوېست. د دې ټولو کورنۍ د منځ تللې و، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چې سره ملمو، هغه چې راوړې پښې زخمي و او نور زخمي و او ننګرهار کې و په یو روغتون کې.
د کونړ اوسیدونکو بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښین زاده کې دی په کابل کې. خبر راورسید چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ شي دا هغه کې یو کس دی، هغه خپې ماتې دي په ننګرهار سره تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړو. یو تر په پاکستان کې دي، هغه تم ټلیفون کړو، هغه ویل چې ماته کډه را بار کړی ده او زه په ټرک کې ما لوړ کې سره کمزه کې مو در رواني مونږ نه پیګم چې کله به درسیګم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2015 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بالکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11مې د شپې ناوخته ریختر په کچه شپږ درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند مخام لو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پرګرام کې په کونړ کې ل زلزلې شپږورځي ورسته وضعیت حالته د پلټنې او ژغورنو پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او د غرازمو د پهنتون یو استاد پر دې مل مکړی چې ل زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي، تر ځمکې لاندې څه روان دي، څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې د زلزلې وروسته د شپږ ورځې تیریږي خو بیا هم وروستي ټکانونه یا بیلابیل زلزلې رامنځته کیږي او خلک زیانمنوي. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس ورځو د افغان کډوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیس لرونکي افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیږد پروسې په ټپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغه پروسې له ځنډ شو خواته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ راکې نشته او دوی هم په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ناڅرګن وضعیت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډېده. که څه هم په پایل کې ویل شوي وو چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتې په تیریدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولېږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لزګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوی او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې مشت پی دوه یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځنډ په دې هیواد کې له سخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چی امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندیښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لري رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وپورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې. اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولای شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام لوو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او حالت د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او د غراز دایمي خلک دایمي شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. د غراز مو د پانتون یو میلمه راغوښتې تر څو ووایي چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خپرونه راسره د ماښام له اووه تر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دی ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډېری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمنی کې 1,209 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 25,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او پکې الکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدې چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیه ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګر نو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبال پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت مخام په ونیمو بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو ورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل:
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عرب امارات ډیره خلوب وکړه، هغه لوبه غټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخرنی لوبه پاتې ده. موږ تر دې ورسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو، واړو آسیا جام ته لخی انرژي او جدیت سره لاړ شو. دا ورسره لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 38، رحمان الله ګربت 38، کریم جنت 28 او ګلبدین نائب شل منډي وکړي. پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې پنځو یې یو یو وکټه واخیسته. په بیگانه لوب کې تر ډیره ځوان او غو لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوب کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوب کې راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل اخ فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوی لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ درې اړخیز تورنمنت پایلو به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوب څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 500
اوریدونکو کولای شئ چې په همدې واتس اپ شمیره د ماقام لوتراتو به جیو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي. د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورستۍ جزئیات په اړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورستۍ شیبو ته نږدې شوی یو ورستۍ راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو ترڅو هلته ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډېره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته چې یو سہولت جوړیږي هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خوشاله کې زلته مونږ ته کډمای جوړ کې کټ ډیر زمينه بربرېږي داسې کسون ډیر نور تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به هدا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي په پنشت پدې معنی چې اکاډمۍ کم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمتوري مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او اماني لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولی.